پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. دا خپرونه یو سات دوام کوي. یک شنبه ده د مرغومی یا جدی 12 د جنوري میاشتې 2مه په راپورونه کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت مشخص کړ چې د اگست پر 16مه د کابل هوایي ډګر په یو دروازه کې ځان مرګ بریټ کړی وو. ویل سوي دغه کس د باګرام له زندانه خوشی شوی وو.
اول خو موږ د معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د باګرام زندان د ماتېدو او دغه بریټ ترمنځ واټن زمانی ډیر کم وو. په نو وخت یو زنداني نشي کوای چې بیا وسایل د ځان ورسوي او امنیتي ستونزې مې او بیا هدف وټاکي.
د برېښنا شرکت چارواکي د افغانستان له څلور ګاونډیو هیوادونو سره د برېښنا د وارداتو د تړون د تمدید خبره کوي.
د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برېښنا واردوي تړونونه کړي دي.
طالبانو کابل کې د 15 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې
او کچېر ثابت شي چې په کومه ساحه کې کمښت منی غصب شوی وي یا دولتي املاک غصب شوی وي له هغوی سره بدقانوني چلند کیږي.
نور مطالب هم څېړو. د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بستې اونیز پروګرام خپریږي. ملالۍ بشیر خپرونه په خبرونو پیلوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د سالنګونو د لوی لارې ساده ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرونو پر مخ تړل سوې ده. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 350 فارمونه جوړ سوي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي او ټاکل سوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره خبرې وکړي. بشپړه خبرونه د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې ناوخته د ټیلري موټرونو پر مخ تړل سوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر وړونکي او نور موټرونه د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ کولای سي. ښاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو وغوښتل چې د تګ راتګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي مولالي یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی وایي په 2022 کال کې به یې هوډ په افغانستان کې د نجونو د منځنیو زده کړو وکالت وي. ښاغلی یوسفزی پرون پر ټویټر هیله ښودلې چې طالبان باید بیرته په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. نن یو سل اوومه ورځ ده چې طالبان د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم کولو اجازه نه ورکوي. طالبان ویلي وو دوی پر یو طرز العمل کار کوي چې له مخې به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي، خو میاشتې اوړېلا هم د طالبانو په دریز کې کوم بدلون نه دی راغلی. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ سوي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي. د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې دغه فارمونه پر 600 جریبه ځمکه کار کوي. فارم لرونکو ویلي چې له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو خوړلو د میلې لپاره هلمند ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال وایي د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم د کبانو د روزنې شاوخوا 1414 فارمونه جوړ سوي چې د کال شاوخوا 6800 ټنه غوښه تولیدوي. په دې وروستیو کې پژواک خبري اژانس راپور ورکړی و چې د کندهار نیمایي فارمونه د بیلابیلو ستونزو له کبله تړل سوي دي. تاسیز موږ ږغ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ټاکل سوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره خبرې وکړي. دواړه مشران هغه کړکیچ ته په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات سوی غواړي د راتلونکي ډیپلوماټیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي ویلي بایدن غواړي چې د روسیې د یرغل په صورت کې د اوکراین پر مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. دا به په وروستیو درو اونیو کې دوهم ځل وي چې دواړه مشران سره غږېږي. روسیه چې شاوخوا 3000 سرتیری اوکراین پولیس ته نږدې ځای پر ځای کړی، له امریکا او ناتو څخه امنیتی ضمانتونه غواړي. په ځانګړې توګه مسکو غواړي چې ناتو اوکراین او نورو د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب ورنه کړي او له مرکزي او ختیځ اروپا څخه دې ځواکونه بیرته پر شا کړي. د بایدن ادارې او ناتو ویلي چې دا تړون یوه ورخلاصې پالیسي لري او هیڅ هیواد نشي کولای چې د دې تړون سره د بل هیواد د پر ځای کېدو هیلې تر پښو لاندې کړي. او د امریکا په کالرادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې د اور لګېدو لامل معلوم کړي. د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه هم زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړ کېدو خبر نه دی تایید شوی، خو درې کسان ورک دي. دغه اور د دسمبر په 13مه ولګېد چې د زرګونو کسان یې تیښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی او له ځپل شوي خلکو سره د فدرالي مرستو امر کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې سوې. د دې خبري خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت مشخص کړ چې د اگست پر 16مه د کابل هوایی ډګر په یو دروازه کې ځانمرګي برید کړی وو. امریکایي چارواکي وایي حمله کوونکي عبدالرحمن لوګری نومیدی، د انجینری پوانزي پخوانی محصل وو او د طالبانو لخوا د کابل د نیولو په ورځ له بګرام زندان څخه خوشي سوی وو. د کابل د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه په یوه برید کې چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې منلې، شاوخوا 200 کسان وو جلسول او نجدې 150 نور چاپینسول. نور په دې راپور کې
د کابل د حامد کرزي هوایی ډګر په بیګیټ کې لزانمر ګبرید د څه د پاسات څلورو میاشتو تیرې دورسته د امریکا استخباراتي چارواکو د برید کوونکو په اړه مشخصات راټول کړي. برید کوونکو عبدالرحمن لوګری نومیدا او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکنه محصل و. امریکایي رسنۍ د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو له قوله لیکي عبدالرحمن لبرید یو لس ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیوه د باګرام زندان له ماتې وروسته له ډیرو نورو بندیانو سره خوشی شو. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر په بیګیټ کې ځانورګې برید د اگست په 16مه مازدیګر مهال 15 بجې او 8:30 دقیقې وشو. دا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه تر ټولو خنړی برید چې په کې نږدې 290 وژل شول او 150 نور ټپیان شول. په وژل شو یو کې 14 امریکایي پوځیان هم. خو د طالبانو حکومت د دې برید په اړه د امریکایي چارواکو معلومات نه تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د پروګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانی ډیر کم و. په دومره وخت کې یو زنداني نشي کوای چې بیا وسایل د ځان ورسوي، امنیتي ستونزې مې او بیا هدف وټاکي او بیا داسې یو کار وکړي. دا خپل یو موضوع ده چې تحقیق ممکن درست نه وي سوی، نه پیغام په څه بنا به داسې ویل شوي.
خو امریکایي رسنۍ لیکي عبدالرحمن لوګری د متحده ایالاتو لپاره کومه ناپیژندل شوې څیړنه وه. د راپور پر بنسټ په 2018 کال کې سی آی اے د هند اطلاعاتي مسؤلانو ته معلومات ورکړل چې په نوې ډیلي کې برید کیدونکی دی. هند دا برید شانډ کړ او د برید په تړاو نیول شوی عبدالرحمن لوګری سی آی اے ته وسپاره. سی آی اے هغه په افغانستان کې د باګرام زندان ته راولېږه. تر دې چې د کابل د سقوط سره سم د طالبانو لخوا د باګرام زندان له ماتېدو وروسته د هم آزاد شو. استخباراتي معلومات خي چې عبدالرحمن لوګری د افغان سوداګر سوی چې په مکرر ډول هند او پاکستان ته د سوداګرۍ لپاره تللی او راغلی. هغه په 2018 کال کې هند کې نیو ډیلی ته نږدې د مناورچ ناپوهنتون کې د انجینرۍ زده کړې کولې. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د باګرام زندان له نیولو وروسته 2000 بندیان آزاد کړل چې پکې 6000 طالبان، 1300 د داعش خراسان څنګ وسلوال او نږدې 2000 تنه د القاعده غړي وو. خو په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو په باګرام زندان تر ولکې وروسته هلته بندي د داعش خراسان څنګ یو پخوانی مشر عمر خالد خراساني وواژه. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګنې له باګرام زندان بندیان د دوی له خوا خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره باګرام ته د دوی د ځواکونو له رسیدو وړاندې زندان مات شوی وو. امریکایي چارواکي وایي عبدالرحمن لوګری په سرخیپل او باګرام زندان دواړو کې وخت تیر کړی. خو دا څرګنده نه ده چې هغه څه ډول په کابل کې د داعش له بریدګرو سره اړیکه پیدا کړه او څه ډول تر ابیګیټ ورسید. داعش خراسان څنګه له دې برید وروسته هم په کابل، کندهار او کندوز کې خونړۍ حمله وکړي، تر دې چې په کابل کې د پاسپورت ریاست هم په نخښه کړ. دې اندېښنو طالب چارواکي مجبور کړل چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاسپورت ریاست وتړي او د خپلو کسانو لپاره د پنځشنبې په ورځ د ځانګړو خدماتو بهیر هم لغوه اعلان کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت داعش لوی ګواښ نه بولي او وایاندي ذبیح الله مجاهد وایي روسیو کې د دې ډلې 200 کسان نیول شوي او تر خوای د لویو بریدونو مخه هم ډب شوې ده. خود طالبانو د حکومت برعکس امریکا داعش خراسان د ترهګرو په تور نوم لړکې ځای کړي او وای متحد ایالاتو ته د ګواښ پر مهال باید متحده عربي اماراتو لوی پوځي اډې له افق ورهخوا عملیاتو کې پنخه کړي.
ومردل چې د امریکا استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت مشخص کړ چې د اگست میاشتې پر شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې ځانمرګي برید کړی وو. د هغه برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی چې په نتیجه کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي او نږدې 150 نور ټپیان شوي وو. په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو لاریون کوونکو د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندلو په تړاو شارونه هم ورکول. زموږ همکار د مسله تعقیب کړي، نور تفصیل راکوي.
په کابل کې د تیرو لاریونونو په ترڅ کې نن هم یو شمیر افغانان د یو لاریون په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې د افغانستان د لګول شویو د البته د کنګل شویو پیسو د خلاصېدو په تړاو او همدارس وسنۍ حاکم نظام چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت پیژندلو په تړاو یې لاریون په لاره چولای وو. په دغه لاریون کې لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې په یو غږ سره دا ویل چې امریکا دې د افغانستان کنګل شوی پیسې ژر تر ژره آزاد کړي. دغه کنګل شوی پیسې که آزاد نشي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی او که دغه حالت همداسې دوام وکړي نو دغه اقتصادي وضعیت به د ډیرو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. دغه لاریون کوونکو چې نن سهار 10 بجې د کابل د 14 ناحیې څخه خپل لاریون باندې پیل وکړ، همداسې د عبدالحق څلولاری او د عبدالحق څلولاری څخه ورتیر د امریکا سفارت پخوانی ودانۍ مخې ته دلته راټول شول او دلته یې په یو غږ سره له نړیوالې ټولنې او له اسلامي هیوادونو غوښتنه وکړه چې په امریکا باندې فشار راوړي تر څو امریکا د افغانانو کنګل شوي پیسې آزادې کړي. دوی همدارس په اسلامي هیوادونو باندې همدارس دا غږ هم وکړ چې نړیوال دی د افغانستان وسنۍ حاکم نظام په رسمیت سره وپیژني. دوی همدارس اندېښنه څرګنده کړه چې که کنګل شوي پیسې آزاد نشي د خلکو کاروبار له سخت ستونزو سره مخ دی، اقتصادي وضعیت خراب شوی دی او ورځ تر بلې دغه حالت په خرابېدو دی. دغه لاریونونه په داسې حال کې کیږي چې له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، امریکا د افغانانو شاوخوا 9.5 میلیارده ډالره کنګل کړلې. بله،
ډیره مننه. ومردل چې په کابل کې ځینو کسانو په یوه لاریون کې د افغانستان د کنګل سوی شتمنۍ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
برښنا شرکت د افغانستان له څلورو ګاونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي. دغه شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان سره د وارداتي برښنا د لاسلیک سویو تړونونو ټول ارزښت 262 میلیون ډالرو ته رسیږي. دا بدل کده چې د کابل ځینې شاریان د برښنا له پرچاویو شکایت کوي.
د برښنا شرکت چارواکي وایي په دې وروستیو میاشتو کې د وارداتي برښنا څلور تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره لاسلیک کړي دي. د برښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل د دې تړونونو مجموعي لګښت 260 میلیون ډالر دی.
موږ د افغانستان برښنا شرکت د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردوي تړونونه کړي دي چې لړلې څخه ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځنې وارداتي برښنا واردوي. نو د هغوی سره د 2022 کال تر پای پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک سول.
کاغلی میوندی وایي چې د دغو تړونونو پر بنسټ په ساعت کې له ازبکستان څخه 2 میلیارده کیلوواټه، له تاجکستان څخه 1.5 میلیارده کیلوواټه، له ایران څخه 800 میلیونه کیلوواټه او له ترکمنستان څخه 1.3 میلیونه کیلوواټه برېښنا پیرل سوې ده. د برښنا شرکت چارواکي وایي دغه وارداتي برښنا چې د یادو تړونونو پر بنسټ افغانستان ته رسیږي په شپږویست ولایتونو کې به د برښنا پر پیرودونکو وویشل سي، خو له دې ټولو سره سره خلک په دغه هیواد کې د برښنا د کموالي او پرچاویو د زیاتوالي له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظمې برښنا نشتون د دوی اړین ورځني کارونه ګډوډ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په کور دننه د برښنا د تولید لپاره د اوبو د بندونو جوړولو چارې دي چټکې کړي. له دې ډلې د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو منصور او نازګل ازادي راډیو ته وویل
په برښنا په ټولو برخو کې اساسي رول لري، هغه که په کورونو کې یا په فابریکو کې یا دغه راز په دفترونو کې یا په نورو ځایونو کې. برښنا زموږ د ژوند له اساسي اړتیاوو څخه ده، خو له بده مرغه زموږ افغانان ډېر کم برښنا ته لاسرسی لري.
دولت افغانستان باید روی توسعه
د افغانستان دولت باید د برښنا د پراختیا په اړه تمرکز وکړي، هغه هم د اوږدمهال لپاره. باید د اوبو بندونه جوړ کړي چې افغانستان په ځان بسیا شي او خپله برښنا ولري، نو د ګاونډیو هیوادونو برښنا ته به اړتیا نه وي. د دې لپاره چې د ګاونډیو هیوادونو برښنا هم تل لنډمهاله وي، کله چې زړه وشي موږ ته برښنا راکوي، خو کله چې زړه نه وي پر موږ برښنا پرې کوي او موږ هیڅ هم نشو
ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په خپل وخت د برښنا وارداتي هیوادونو ته د پورونو نه ورکړه د دې لامل کېږي چې وخت نا وخت د برښنا په رسولو کې ستونزې رامنځته سي. د برښنا شرکت چارواکي مني چې په دې وروستیو کې په بانکي سیستمونو کې د ستونزو له امله د برښنا د واردونکو هیوادونو پورونه په خپل وخت نه دي پرې کړي، خو د دوی په خبره هڅه کېږي چې تر دې وروسته خپلو پوروړو ته له نورو لارو پورونه واستوي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې دوی د وارداتي برښنا له پیرودونکو هیوادونو $100 میلیونه پوروړي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د برښنا پیرودونکي بیا له دوی څخه $250 میلیونه پوروړي دي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په کابل کې د 1500 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې ده.
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت وایي په کابل ښار کې د یو شمېر استوګنیزو ښارګوټونو د اسنادو څېړل پیل کړي دي. د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ځمکو او ښار جوړونې وزارت سره په همغږۍ له نږدې 1.5 میاشتې راهیسې د کابل ښار په 5، 6، 7، 10، 12، 13 ناحیه کې او په بګرامیو، دهسبز، پغمان او شکردرې ولسوالیو کې د ښارګوټونو او ځمکو په تړاو خپلې ارزونې پیل کړي دي. محمد بشار ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله دغه وزارت وویشت ښارګوټي بررسی کړي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټونو د اسنادو څېړنه پیل شوې ده.
د کابل ښار بیلابیل سیمو ښارګوټي کتري دي چې تر دې دمه د وویشت ښارګوټو بررسی او هیئتي کړي ده. لغو څخه د 1500 ښارګوټو اسناد راغلي دي چې هغه اوس تر څېړنې لاندې دي، او په دې څېړنه کې د عامه شتمنیو د تشخیصولو او تثبیتولو په هکله ځینې نورې دولتي ادارې هم ورسره په همکارۍ کې دي چې د عدلیې لخوا راجلب شوي دي، او که چېرته ثابته سي چې په کومه ساحه کې عامه شتمنۍ غصب شوې وي یا دولتي املاک غصب شوي وي له هغوی سره بد قانونی چلند کیږي.
ښاغلی بشار زیاتوي چې د متخلفینو دوسیه بعد عدلی او قضایي بنسټونو لخوا وڅېړل شي، خو ښاغلی بشار د دغه ښارګوټونو نومونه وانخیستل او نه یې هم په دې اړه جزئیات ورکړل. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو غصب د تیر حکومت د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه ستونزه وه، او اوس اړتیا ده چې په دې تړاو عادلانه پرېکړه وشي.
د ځمکو غصب او د غیر قانوني ښارګوټو جوړول په تیر نظام کې یو معمول و چې زورواکو به د خپلو سیاسي اړیکو له لارې په دولتي او شخصي ځمکو په غیر مشروع او غیر معیاري ډول به ښارګوټي جوړول. اوس اړتیا ده چې ټول نوي جوړ شوي ښارګوټي وڅېړل شي او په اړه عادلانه پرېکړه وشي.
خود کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي باید هغه کسان چې نه پوهېدل او معلومات یې نه درلود چې دغه ښارګوټي په دولتي ځمکو کې جوړ شوي د دې ارزونې قرباني نه شي. روح الله تلاش چې یو ملګری دغه ښارګوټونو کې کور اخیسته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید دې ته پام وکړي چې د محاکمو په پریکړو کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ما مهمه خبره او د اندېښنې وړ خبره ده چې اوس مهال په دغه خارګوټو کې په سلګونه کورنۍ میشت دي او په دغه سختو شرایطو کې د دوی وېستل د شرکونو څخه یا دوی څخه دغه د کورونو د ځمکې اخیستل به دا یو لوی جنجال وي او یو لوی سرخوګی به جوړ کړي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه شرکونو کې چې دوی اسنادونه څېړي نهایي کوښښ دې دا وکړي چې خلکو ته د زیان پکې ونه رسیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې هر پریکړه چې کیږي باید د قانون پر بنسټ وي او عام خلک پکې زیانمن نشي. حقوقي کارپوه محمد بصیر حقیار آزادي رادیو ته وویل
د عامه مسالې او یا د دې پراخه تاوان د مخنیوي په خاطر باندې کې داسې وشي چې هغه ځینې چې مصارف په ډیر زیات د غصبین دوخانه شوي دي د دوی لپاره د اسلامي امارت لوخانه یو بل داسې قانون وضع شي چې هغه کې لوی تاوانونو مخمونی ول شي او په دې کې غاصب سره د یو برخورد شي چې عامه منافع په کې متضرر نشي او هغه ته یو ګټه ورسیږي. یعنی که وکول شي عادلانه خرڅلاو لارې برابر شي دا به ښه وي. خو هغه چې خصوصي املاک دي زه فکر کوم د خصوصي املاک په اړه باندې په هیڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند په خپل وغواړي نو دا باید مسترد شي.
خود طالبانو د عدلیه وزارت وایي د دغه وزارت دنده یوازې د دغه خارګوټونو د اسناد او ارزونه او بیا محکمې ته د غاصبینو پیژندل دي او اصلي پریکړه به بیا محکمه وکړي. د طالبانو د حکومت د خارج جوړونې وزارت د ویان دفتر د معلومات پر بنسټ چې ازادي رادیو سره شریک کړي دي د کابل خار نږدې 15% خارګوټي په غیر پلاني توګه جوړ شوی، خو دا چې له دې ډلې څومره په غصبي ځمکو آباد شوي جزئیات نه لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د جګړو پر مهال زیانمن سیوی کسان وایي چې تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره سوې. د آزادی رادیو خبریال په خپل راپور کې د خلکو شکایت راخیستی.
تیرو جګړو په کندوز کې ورانۍ، ویجاړۍ او بېوزلۍ تر شا پرېښې. د کندوز ولایت مرکز او یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي وایي د استوګنې کورونه، دوکانونه او باغونه ویجاړ شوي او کروندې شاړې شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ورسره مالي مرستې وکړي څو وکولی شي بیرته له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. د اختاش ولسوالۍ د باسوس کلي یو اوسېدونکی 28 کلن رحیم الله چې په دوړو کې پټ له نړېدلې ودانۍ لرګي راباسي هغه ازادۍ روډیو ته وویل
دلته موږ د 2 میاشتې کېږي چې راغلی یاست. تقریبا اوه کاله اصل دا جای خاتو
په دغه لال خاو استقامت نه دست تر باسوزو پورې، دا استقامت تر خان آباد پورې اختاش پل خو بدلېدلی دو جای پورې خاتو استقامت. دلته په تیارې په ډیسیان دا نومې ثقیله چې په دولت سره او دلته استعمالول انډواله دغه رقم ګډوډي سل دغه جنت باغ داسې خراب ده چې موږ سره کومک کړی نه.
د جګړې پای ته رسېدو سره یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي او په کنډوالو کې اړولې دي، خو وایي د خپلو ویجاړو شوو کورونو د بیا رغونې توان نه لري او د ژمي په ساړه موسم کې د خپلو نړېدلو مینو په کنډوالو کې ژوند کوي. د اختاش ولسوالۍ د جنت باغ سیمې یو اوسېدونکي 20 کلن حبیب الله ازادۍ راډیو ته وویل
موږ د تورو سپورې راغړو زه تړم درې کښې لاړم کندوز ته هغه ته
اواده سو مهاجري
نهغه درې ورځې لاړم اډوال نور مې زړه خونکه سوه ټول کنډواله دا ګوره ده هو دا جنګو کښې نور خو خل ټول وتښتېدل دا ګوره ما کوبرته ټول کنډواله ده ټول جنت باغ کنډواله ده.
دوی زیاتوي چې د جګړو پر مهال د دوی کورونه او په ښار کې دوکانونه سوځېدلي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندز ښار یو تن دوکاندار 50 کلن عبدالقدیر په دې تاړه راته وویل
تعداد یو دوکانه وسوځېدل مال مال هېڅ شی مو ونه ښکل څه قلف دوکان وسوځېد او څه سرمایه وه ټوله په 50 کلن بیا بعد لغه چې وسوځېد نو نه چا کومک کړی ده او نه کوم څه نه بعد وتنه یو لیست یوارې راغلی و د هغه له خوا لیست یې نیولی وو هماغه اول ورځو کې لیست یې ونیوه چې موږ تاسو سره کومک کوو.
د ښار یو بل دوکاندار 50 کلن محمد حسین هم د تیرو جګړو ترخې کیسې کوي او وایي اقتصادي ستونزې ژوند تریخ کړی. د نوموړي په خبره د کندز فیلي سیمه ییزو چارواکو له دوی سره د مرسته کولو ژمنې کړې وې خو تر اوسه پورې نه دي عملي شوي.
شپږ 1000 روپۍ د ما خساره وسوه چې مکمل پاس ګودام بخش د لابراتوار بخش د نرسنګ بخش د خپله د ډاکټر صاحب مینه خانه ټول یو ځای وسوځېدل. خو دولت موږ سره ژمنې وکړې دغه څه ضرر تاسو ته رسېدلی دی دا به جبرانېږي تاسو ته به درکوو خو لیکن تر اوسه پورې موږ سره کوم کومک چا نه ده کړی.
د کندز د اطلاعات و فرهنګ د ریاست رئیس متیولا روحانی وایي په دې ولایت کې له زیات شمیر متضرر شوو خلکو سره مرستې شوې دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
د اکثریت کورونو سره مرستې شوې دي او په آینده کې هم امید لرو چې انشاءالله نور به هم کومکونه راشي او کومکونه به ورسره وشي. د کندوز ولسونو ته اطمینان ورکوو. اسلامي عمارت د دوی په درد درمند ده او د دوی غمخوري کوي. د اسلامي عمارت له مسؤلینو نه خیریه بنسټونو موسساتو ټول نه غوښتنه کوو چې زموږ د هیوادوالو لاسنیوی وکړي او خپلې مرستې ورته را ورسوي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې څه باندې یو لسیزه د سختو خونړیو جګړو شاهد و او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. خو اوس چې جګړه پای ته رسېدلې ده ښایي لسیزې وخت ونیسي څو د کندوز خلک د جګړو له کبله وراوښتي زیانونه جبران کړي او ښایي د اوږدې جګړې ځینې دردونکي زیانونه هیڅکله جبران نه شي.
د نورستان ځینې قومي مشران او اوسیدونکي وایي په هیواد کې د بې وزګاري او روان اقتصادي حالت له کبله په سیمه کې د خلکو ترمنځ د پولي او پټي پر سر شخړې زیاتې سوې دي. د مشرانو په خبره چې هره ورځ دوی د هواري لپاره په جرګو بوخت وي.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر او د ولسي جرګې پخوانی وکیل داد محمد خان وایي پخوای د سیمې زیاتو کسانو په دولت کې بیلابیلې دندې درلودې. ښه معاشونه یې خستل، ډیری یې په ښارونو او له خپلو کلیو په لرې ځایونو کې اوسېدل، نو د پولي پټي ګټې ته یې دومره اړتیا نه پیدا کېده. خو اوس یې ګڼ بېروزګاره شوي، بیرته خپلو سیمو ته راستانه شوي او یوازې د پټي ګټې ته یې سترګې غړېږي، نو ځکه د پولي پټي پر سر جنګونه هم زیات شوي دي.
وطن ته فکر کړی دی، دا زما دی، دا زما نه دی، دا زما وطن ته نیولی دی، دا زما ژمی بانډه ځای نیولی دی، دا د اوړی ځای نیولی دی. تو هغه جرګې نه بل جرګې ته رسېږو، یو ځای کې ناڅاپ یو بل دیګېږي منع شوی، دوه روپیه مدن چا نشته، کاروبار نشته، خلک رستن سره مخ دي.
حاجی عبدالمجید هم د روغ جوړو په جرګو کې تل بوخت وي. وایي بېروزګارۍ، غربت او د مرستو نشتون د دغه ډول کلیوالي او قومي شخړو رامنځته کېدو ستر لاملونه دي.
مامور خپل ماموریت کول او عسکر خپل عسکري کول، معاشونه اخیستل او مشکلات هغه وخت نه، خلک متوجه دولت کې کار کول، هغه ټول هغه وظیفه نه پاتې شوی دی او ټول کلی ته ځای په ځای شوی دی، خپل منطقې ته ځای په ځای شوی دی، هغه همدغه مشکلات د وجه نه یو تلا ساتي بل ته ساتي.
قومي مشرانو راته وویل په یادو شخړو او جنګونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوختي، خو سره له دومره ستونزو بیا هم دوی په دې بریالي شوي چې د ډیرو کسانو ترمنځ دښمنۍ او بدبینۍ پای ته ورسوي. دوی له اوسني حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او همداراز بې وسو کورنیو سره مرستې وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي وایي د خلکو اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره دولتي کارکوونکو ته د معاشونو او بیروزګارو کسانو ته د مرستندوی ادارو په کومک د نغدو پیسو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه د نور ولایتونو پرتله ډیره زیاته ده. دا اوس وخت کې د افغان سری میاشتې لخوا او د اکټډ او نور خیریه ټولنو لخوا توزیعات شروع دي، لیکن دغه کارونه او دغه توزیعات د نورستان غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. مونږ نورو خیریه نړیوالو بنسټونو نه غوښتنه کوو چې په دې سختو شرایطو کې د افغانانو خصوصا د نورستان ولس همکاری وکړي.
خلک وای په دواب، نورګرام او په نورو سیمو کې پخوا هم د ځنګلونو، اوبو او ځمکو پر سر جنگونه کېدل چې د کشتوز او کامدیش او د نورګرام په شام او نورو درو کې د لسګونو کلونو را په دیخوا دښمنۍ ښکاره بیلګې دي. خو اوس به پکې یو څه زیاتوالی راغلی وي. دا د حکومت، قومي مشرانو او ځوانانو دنده ده چې د دغه ډول شخړو مخه ونیسي او په کومو ځایونو کې چې شخړې پر دښمنیو بدلې شوي باید د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
د افغانستان د غالیو د تولید او صادرونکو ټولنه وایي له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته غالۍ د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته نه دي لیږل شوي. د دې ټولنې مشر نور احمد نوري نن ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې غالۍ یوازې د پاکستان له لارې صادرې شوې دي چې افغان صادرونکو ته یې چندانې ګټه نه ده کړې. نوموړی وایي که څه هم د بیکارۍ له وجې ډېرو خلکو د غالیو اوبدلو ته مخه کړې او د پخوا په پرتله د غالیو تولید 40% زیات شوی، خو د هوایي دهلیزونو له لارې نه صادرېږي. د ښاغلي نوري په وینا پخوا به د افغانستان غالۍ د هوایي دهلیزونو او ځمکنیو بندرونو للارې د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، چین، استرالیا، روسیې او ډیرو نورو اروپایي هیوادونو ته لیږل کېدې، خو دا صادرات اوس درېدلي دي. نوموړی وایي طالب چارواکو څو ځله ژمنه ورسره وکړه چې دا ستونزه به حل کوي، خو تر اوسه پورې د دې ژمنې د پوره کولو لپاره هیڅ کار هم نه دی شوی. د هرات ولایت د موټر پلورونکو ټولنې مسؤلان او غړي د ګمرکي تعرفو له لوړوالي او همدا ډول په بانکونو کې د خپلو پیسو له بلا کېدو شکایت کوي. هغوی پرون د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ګمرکي تعرفو لوړوالی سبب شوی چې د سوداګریزو توکو ډېره برخه یې په ګمرکونو او سرحدونو کې بنده پاتې شي، او همدا ډول په بانکونو کې د پیسو بلا کېدلې سبب شوي چې ګمرکونو ته د خپلو موټرو محصول ورنه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن وایي د هرات د موټر پلورونکو له غړو سره په همغږۍ باید د ګمرکي تعرفو د کموالي په خاطر یو طرح حکومت ته وړاندې شي چې دا ستونزه حل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 545 افغانۍ.
له دې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 دقیقې سوی. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي د غلار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرونو پر مخ تړل سوی. د دې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی وایي په 2022 کال کې به یې هوډ په افغانستان کې د نجونو د منځنیو زده کړو وکالت وي. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړي. دواړه مشران هغه کړکې چې په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات شوی، غواړي د راتلونکي ډیپلوماټیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړي. او د امریکا په کالراډو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي، او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. نور بسته اونیز پروگرام د خبرونی په پاتې شیبو کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې د دین اوریدونکو صوتي پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه نیک هلی و امانه ز محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالی سره په تماس کیم. نو هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالی د مزابات د سیمه د الاسکا لکه مربند ورولته نه کلینیک سره نه مکتب سره مرحبن ورپور چا واک کړ په واده سوی اختاجی وکی چې دلته مکتب یو کلینیک ته په حال کې ډېر مشکلات سره مخامخ یم. سړک سره نه مکتب سره نا کلینیک سا نوز ماه را برو رسول که واقع پر ورسا وی و سلام.
زی محمد ساق دی لوگار لمرکز دی بابس لکلی نخبری که مزو مازوره مداشل که دا مرستی چی که مکونه کیگی تا مستحق و خلکو تنور کول کیگی. زی خپل دشی مازوره همچی پوزی که کت و پورتا کیگم او پسوبوتم مرکز بسیدون که لیستون ورکی مستحق قصان ننیشی زیادتار داری مجاهدینو کورنۍ دلته چې موږ په کلي کې دي دا وایي چې دا شل کاله چا د کړاوونه تکلیفونه تېر کړي ډوډۍ ورکړي دا د اولین حق دی وو خلکو ده.
ولی السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والي کني ولې ده ورور د موږ ماشینه خو یې نه دي را کړي تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشینه نه دي را کړي. کله وایي سیستم بند ده، کله وایي د پیسې په طلباتو کې نیولې دي. نو په هکله یو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست په دې خبرونه کې نور بستی اونیزه خبرونه وړاندې کیږي زملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخ وړي د طالبانو د حکومت هغه امر چې لنار نه خپلوانو پراته دي موټر چلون کې شود ته ترانسپورتي خدمات نه ورکوي د دې خبرونه موضوع ده د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن الملکر وزارت مسافرونکو موټرو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو او اسلامي حجاب پراته دي شوځو ته د اوږده مزل خدمات نه وړاندې کوي د دې وزارت ویند عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي چې شځې باید پراته له نارینه خپلوانو تر 15 کیلومتره زیات سفر ونه کړي د طالبانو پر دې اعلان پراخ انتقادونه هم سوي دي د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي چې د طالبانو دا امر د شذو د باندې کول په معنا دی ځکه ل دوی څخه په آزاد توګه د حرکت فرصت اخلي د دې اقدام غیظ به د افغان شذو او جنو پر ژوند سوي پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په خوانی سناتور ګلالی صافی او د شذو د یوالي او پیوستون ټولنې غړي صالحه یوسف زیمل منی دي لمړی به ورسم د ګلالی صافی پر لور صافی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبري کوي
سلامونه زه هم تاسو ته او ریدونکو ته وړاندې کوم مننه تاسو نه چې ماته بلنه راکړې
صافی صاحب د طالبانو دغه امر چې وایي باید شدي پراته له نارینه خپلوانو سفر ونه کړي په دې اړه به موږ ستاس څخه او د یوسف زی صاحب څخه پوښتنه کوو زه غواړم چې تاسو ته د یو موټروان ژغ درواورم چې هغه موږ ته ویلي دي چې څنګه طالبانو دوی ته ویل چې باید شدي مسافر وانه خلی
امارات اسلامی مورا میگه که سیاسر نشانین سیاسر بیچاره مشکل داره یکام تا موتر در بست میگیره شفاخانه میره یکام جای میره مریض است جوری ناجوری است سیاسر ها بیچاره بازی ها کدام گپ میدنه که سیاسر ها چرا شاندی خب میبینه که مشکل است اوضاع افغانستان
تاسی د یو موټر چلون کې ژغ واوریدي صافی صاحب تاسی د طالبانو د دغه امر په اړه باندې څه فکر لري
من نه متاسفانه زما په نظر دا یو نقص دی د حقوقو د یو ښځې حق اخلي چې هغه خپل آزاده د یو ځای نه بل ځای حرکت وکړي یوه خبر ده بل دا چې طالبان په دې شرایطو کې ځان بالکل د تمام د ټول نړۍ نه منځوي کوي دغه خبرې چې دی دغه خبرې چې دی وایي دا په کوم اسلامي نړۍ کې شته دغه فعلاً تاسو ګورئ چې په افغانستان کې د څلوېښت کاله جنګ د خصوصا د شل کاله جدیدونه جنګونه وکړل څو له اول خپله څونه د دې کورنۍ شاید کندی ولری چې هیڅ سرپرست نه لري هم دغه رقم په ښار او بازار کې مونږ ډېری خزي لرو چې هغه خپل د ژوند مغه اسانتیا به یعنی ضرورتیان خپل ضرورت خپل پوره کوي یا باندې وزي یا سودا اخلي یا ډاکټر ته ځي یا هم خپل خپلوان کړي زی یا دی ژوند حق نه لري چې څنګه وشي کولای شي باید ځان ته یو محرم پیدا کړي او هغه د ځان سره انتقال کړي متاسفانه ډېری کندی خزي ډېری خزي چې کندی مړي دي هغه مړونه بیرون کار کوي په هغه وخت کې چې هغه ځان ته روزي پیدا کړي خسته یو مشکل پیدا کړي دا خو مجبور دی چې لاړ شي یا مثلا زوی مریضي یا اولاد مشکل پیدا کړي دا یو بشري د بشري ناورین سره ټولنه مخ کې کوي زه فکر کوم چې دا عمل ډیر یعنی غیر معقول عمل دی او بل دا چې باید رسما د وزارت نه پوښتنه وشي چې دغه حکم چې دی یعنی صادر کړی یا په دې امر چې دی کړی دی دا څنګه عملی کیږي په دې ټولنه کې چې 50% نفوس ښځې تشکیلوي او دا هغه بدوي ټولنه پخوانی نه ده چې ښځې فقط د کور د چارو د سمبالول لپاره وي یا اصلا خپل حقوق باندې پیږي د ډېرو یې درس ویلی دی اوس به دې د کوم ځای نه ځي ځان ته به محرم پیدا کوي او بېکاره محرم به پیدا کوي چې دا به دې سره د دې ځای نه د هغې د مور د کوره پورې لاړ شي نو فکر کوم دې کې هېڅ کوم معقوله خبر نشته په دې فعلي شرایطو کې د دنیا مخته تللې ده یا یوویشتمه پېړۍ ده یعنی اسانتیاوې ډېرې دي پخوا چې یو ویل کېدل چې باید ښځه بیماره ملاړ نه شي چې لارې ټولې مثلا خطرناکه وي مثلا د وحشي حیواناتو شتون یا مثلا د انتقال وسایل ډېر ضعیف وو هغه بله وخت دی اوس خو موټر دي یو ښځه دومره توان هم نه لري چې یو موټر تر نه ځان ته ونیسي د دې دپاره چې پایواز نه لري
صالحه یوسفزی صاحب ډیره مننه چې تاسو لمر سره د خبرونه کې ګډون کوئ
من نورنه د پلمری کتاب استاد اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او په خصوص اغل ملمنی ته سلام وړاندې کوم هله لرم جوړ او روغ اوسئ.
صالح جان تاسو د صافی صاحب خبرې واوریدلې، دوی ویل چې دا د حقونو څخه سرغړونه ده چې پر شو زبان دي دا ډول بندیز لګول کیږي، تاسو په څه نظر یاست؟
هو بالکل، یعنی زه غوی سره موافق یم، یعنی تاسو خپل دا یعنی فکر وکړي چې احيانا په دې شرایط کې په دې وخت کې زیاتره فامیل نه هیوسه د شل کاله چې جنگونه وسول د شل کاله چې دوی جنگیدل، یعنی زیاتره فامیل خپل سرپرست سی وغل لا سور کړي په جنگو کې شهید سی هم نسوي دي. یعنی یو فامیل تاسو فرض وکړئ چې یو فامیل یو ښځه خپل فامیل سرپرستی کوي، نو دوی وایي چې هغه باید یو محرم سره وځي، هغه محرم له کومه کې؟
صافی صاحب تاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې آیا د ستونزې حل دا نه دی چې باید یو خوندي ټولنه رامنځته کړای سي د دې پر ځای چې د ټولنې پر نیمایي برخه باندې بندیز وضع سي؟
معلومدار معقوله خبر ده چې اول د دې دغه دلیل باید د خپل روخانه کې چې په دغه دلیل باندې منګه دا بندیز لګولای دی، که فرضاً د دې دلیل دا وسی چې ټولنه محفوظ نه ده، نو خو باید خپل ټولنه محفوظ کړي. دا څه وخت پورې د دې لپاره چې یو نارینه جنت ته لاړ شي ښځه باید ځان بندي، نو بهتره ده چې د دې نارینه وو هغه څوک چې ښځه یعنی بد نظر لري یا مثلا غیر شرعی نگاه ورته کوي، د هغې سترګې دې بندې کړي، هغې ته د دا رقم پوهاوی ورکړي چې خپل په اسلام باندې سم پوه شي چې هغه کار چې باید ونه کړي هغه باید ونه کړي. نو د دې نه مخکې چې دې خپل نارینه یا ګوره شي، یعنې مثلا ښځه باید ونه وځي چې نارینه ورته پد سترګې ونه ګوري، څو چې دې خپل د بدې سترګې پټې نه کړي، نو ښځه باید څه مجبوریت لري چې د هغې د سترګو د جنت تل د تاک لپاره خپل ځان په بندیخانه کې وچي؟ دا بالکل یو غیر اصولي او غیر د ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده. دې فکر کوم مقصد یې دا دی چې استحقاق در منځ کې خلک وزوري او د خلکو هغه قهر من سره اړ چې سوده چې د دې خپل دغه حکومت یا دغه مسولینو د بربادي سبب وګرځي. دې کې معنی مې چې ډېر جایله خلک هم پکې دي چې د عمر کې خار بازار نه دلدلې دي، فکر کوي چې ښځه که بیرون وته فقط خدای نه خاصه په شاد خاطر وځي. باید دې دغه عامه خلکو ته خپل پوغاوی خپل خلکو ته خصوصا هغه چاته چې دې توتیر خلګاری ته باید پوغاوی ورکړي چې نه ښځه کولای شي بیرون وځي، ته خپل نفس باندې غالب شې، اسلام مراد کړه، ته خلکو ته په بد من نظر مګوره. زه چیرې چې ما اوریدلې دي چیرې چې ما لوستي دي په اسلام کې ته دغه ساتر چې دی وایي دغه ایجاب چې دی وایي دغه ایجاب نشته، ته دې خلکو ته روحاني روح نه ورکی چې د قران په کوم صفه کې لیکل شوی دی چې ښځه باید د سر نه د پوپوري پټه وسی چې څوک مخ مرته ونه ګوري، سرګې مرته ونه ګوري او په کوټه کې قلب وسیږي. د قدیم قصې شته د شریعت د اسلامي ټولنې یعنی تاریخ شته، دید مطالعه کی تاریخ دې مطالعه کی وخت چې حضرت محمد په وخت کې د دې ښځې او سره یو ځای جنگ تتلله، یا مثلا ښځو تجارت کو، نو دا هغه څه دي چې مسلمان شوی وي او نوې مسلمان شوی سپیشل مسلمان وي. نو دې دغه سی اسلام چې د وحشت نومر تک دی، دې اصلا د اسلام سره ظلم کوي، دې اصلا اسلام ته خیانت کوي. باید زه بیا هم وایم چې زه مطمئنه نه یم چې آیا دغه خبره چې د ډرایور وکړه دا څونه مستنده ده، باید جدا د خپل وزارت نه یو تاسو خصوصا کوشي کولای یو مصیبه وکي او د دې دغه غوښتنې دلیل تل پښتنه وکي چې دی ولې دغه قرن کې چې په تمام نړۍ کې یو میلیارډ نه زیات مسلمانان دي او د ټول ښځې او نارینه بیرون کار کوي، ولې دی بغیر د دنیا نه سرچپه روان دي او خپل سر د تیږې سره په جنگ اچي؟
کله چې موږ له طالبانو سره خبرې کړې دي، د دوی مسؤلینو موږ ته ویلي دي چې زبر تاسو ته د طالبانو د حکومت د یو ویان مرستيال بلال کریمی خبره وایم چې دا سی ویل دي موږ ته، وای اسلامي امارات د خپل واد د ټولو وګړو حقونو تجمن دي، هغه کښې دي او کناري نه دي، د هغوی د کار د حق د زده کړې حق او په نور برخو کې حقونه. طالبان موږ ته دا ډول جواب راکوي. صالح یوسف زی سپ تاسو ته براسم، تاسو د صافی سپ خبري و دلی دوی ویل چې طالبان په دې کار سره خلک اړواسي چې د دوی پر خلاف راپورته سي، تاسو په څه نظر یاست یوسف زیسب؟
دا هیڅ د حل لار نه ده چې دوی داسې محدودیتونه ښځو ته وضع کوي، یعنی په کوم قانون کې په کوم هغه کې په د څنګه سیاغلی ویلې، یعنی په اسلام کې اته د سینسته تابان د سیس مخه خزینه دي، د مخکینی خزیده د یشتم د قرن خزیده خزې په خپل خوبت پویږي، دا خزې یعنی بایلار سکارو کی تحصیل لري وظیفه او کنه یو خزه 12 کال مکتب وای بیا سلور کال پس تحصیل وکي نور تحصیلات خپل مخکې آیا هغه کويس سپکور کی کینی نه نه کی یعنی پیسې وجه د امکان لري یعنی دوی هم داس یو کار کوي دوی د خزو د حقوقو په نقص سره د سکار کی یعنی ټول خلک اعتراض کوي او خلک پورته یعنی حق یو د شاید حق نه ورکول کی حق خستل کیږي یعنی دا مونږ ټول پویږو چې حق باید واخیستل شي او دا د خزو حقوق د خزه باید تحصیل کی خزی باید کارو کی خزی باید دیو فامیل سرپرستی و کی یعنی په دې صورت کې چې دوی د سه محدودیتونه وضع کړی دي یعنی دا محدودیتونه اصلا تطبیق کیږي نه ان دا د سه محدودیتونه د سه اس منطق دا قبلې نه سي دوی پس کوم اساس په کوم منطق باندې دوی د سه محدودیتونه وضع کړی دي او وضع کړی د سه محدودیتونه او په دې وخت کې یعنی او دا د خزو حق ده دا باید ورکړل سي کنه ورکړل کیږي نو خزه مجبور دي یعنی سراپور ته خپل حقوق لپاره دل پر سنادیده ونیول سي دل پر سپ هغه کې ورته وانډ ورکړل سي هغه ولي دل سي خزم کوي سي خپل تحصیل مختوي سي خزه کوي سي کار کې خزه حق لري خزه ازادي حق لري یعنی د سس دوی د خزو ازادي سلبي دي یعنی مکمل د نیم نفوس افغانستان خزي تشکیلې په دې صورت کې سندوی د نیم نفوس نادیده نیسی نیم نفوس حق حقوق صاحب کې دا خو ځ منن وړ نه د مونږ خو ته بخي د منن وړ د منل وړ بخي نه د اصلا
صافی صاحب لکه تاسو چې واوریدل چې طالبان چې موږ تل هڅه کړې د دوی عکس العمل واخلو په دوه مواردو کې دوی وایي چې دوی د شوزو حقونو تجمن دي په ډیری مواردو کې ویلي دي لکه د زده کړو په برخه کې چې دوی به د نجونو د زده کړو لپاره ولای هر امانست کړی بیا هم انتقاد ور باندې کېږي چې تر اوسه پورې د تر څلور میاشتې زیاته موده وس په خولای هله تر اوسه نن درامست سوي
اوس خل نړۍ دې ورکی شوی دا هر واقع چې فارغ زای کې افغانستان کې تقریبا ټول دنیا یې ګوري خصوصا غربي میډیا خو د سې او رسانند چې ورځ د افغانستان پر اکټ تفسیرونه کوي دغه خبرې چې دی کوي دا بالکل دغه د نیوښتمې پیډي د هیڅ روحانه یا د هیڅ هغه لوستي سړي چې بي سواد سړي د فکر سره برابر نه دي یعنی وایي چې موږ لاهیه یا د چی لاهیه آیا تحصیل ته کوم لاهیه شته که زه ته څه کوم لاهیه ته به د کتاب دا صفه وای دا صفه به نه وایم د څه شی ورته وای آیا دا به ورته وای چې ته به په صنف کې کینی او مثلا کوره پوری باید په کوم زری موټر چې ورته وای دا تور موټرو کې چې شیشه او دروازه یعنی کړکی ونه لري باید په دې کې کینی دي ته سرویس نه جوړي باسونه جوړي چې دی باسو کې څه انتقال کیږي بیرون دنیا ونه ګوري مری په مخونه لګيږي دا خو ته خبرې دي چې دی کې فقط ځان ته بانه لټي فقط زما په نظر راس دی چې په دغه ارسو کې طالبان دي په دې منځ کې داس خلک مشته چې د نور په لمسون باندې غوړی چې افغانستان کې یو نورین منځره وي د خلکو غضب راپورته کې خلک په تشویش و چې ژوند د خلکو تاریخ کې فقط یو خصمانه عمل دی چې خلک یعنی تحریک کی تخریش کی چې څو وای بتنګ آیات به جنگ آیات څو دا چې خل راپورته شي بیا کوم بلوا وکي نو زه دې ته کوم منطقي لار یا منطقي دلیل نشم لیدلای چې دی وای موږ لایې جوړ یا موږ چاپریال جوړ لایې بچي یعنی خزه د څو صفه درس وای څو صفه ونه وای یا لایې یا چاپریال بدای چې خزه فقط باغه ترانسپورتي وسایل کې باید انتقال شي چې کړکی ونه لري او بیرونه نه ګوري یا ایا د خزو د کورونا د په هندون او د زای کور زای د کار زایو پورې دی خاص لاریا تونلونه جوړی چې خزه به هم مر نو ګوري او وا نخلی یعنی دا یو دښمنی دی 50% د نفوس سره ده د خپل د خپل نور اسلامي وادو د مسلمانو په هانو سره ده ناسته وکي الازر په هنتون دی د غید استادان نه دی پښتنه وکي په مصر کې په عربستان کې چاغونه قیودات او سرورو ټول شین علیږي او هغه یو د نړۍ د حالات سره ځان برابرۍ نو دی چی غوړی یو دی غوړی په کوم پیړی کې ژوند کی؟ آیا دی کولای شي چې سوار لاس کاله مخکې څه چې په نړۍ کې په هغه شرایطو باندې ژوند کی؟ آیا دی خپله د سوار لاس کاله مخکې په شرایطو باندې ژوند کی؟ آیا دی د دې نړۍ د پرمختیا نه هیڅ استفاده نه کی؟ اقلا دغه کس سره چې مصیبه کی اقلا دی چې د ټلیفونونه په لاس کې دی، دا خو د دې نړۍ د پرمختګ د وسایل نه دی کار اخلي. نو ولې دی غوړی چې یو مثبت اړخ نه د نړۍ استفاده وکړي او بل خو یې بالکل ځان د څلور لس قرن مخکې د شرایط سره عیار کړي؟ هغه وخت چې بندیزونه وو هغه وخت شرایط ډېر فرق درلود، هغه وخت لارې قیر شوي نه وې، هغه وخت موټر موجود نه وو، هغه وخت خلک معصوم نه دي، یو ځنه بل ځای ته سفر کولی نه شو. معلوم ده هلته یو منطق درلود چې
مش باید دغه ومنو چې دا رقم خلک ستا چې په دې باور لري چې باید شذې په کور کې باندې وي، او دا ډول باور لري چې یعنی یو شذې باید دومره محتاج وي چې حتی یو کوچنی چې هغه دې په خپل زیږولې وي هغه ته استرګي وي. نو تاسو په دې د دغه ډول مفکورې په اړه باندې څه ویل غواړئ؟
دوی سده سی وایس یعنی یو خزه باید بغیر لیو نارینه نه نسی بیرون لاړه نسی باندې لاړه نسی دل پر سیغه ته ستونز جوړیږي. خو یو خزه ته ستونز سو جوړی ابتدا کې، خو یو خزه ته خو یو خزه ستونز نه جوړی، یو خزه ته یو نارینه ستونز جوړی. که د سی هر یعنی د ډیره خراب غلطه مفکوره ده، که د سی هر نارینه صدا فکر لري اغه ځان سره وجدانن ځان سره فکر وکي صدا ز سی بیرون سم د باندې زما زیانه باید دیو خزته یو غته پیغلته یو جلیته زباید یو مشکل یو سونه پیدا نه کما، یعنی ځان سره سی فکر کی ټول د منګ ټول خزې ټول خزې دې منګ دوی په امان کی، یعنی اس مشکل به سونه به دوی ته پیدا نسی. خو تابن یعنی زیاتره خلک دې سی پام دې عقیده دې پام دې غدې سی ز اکثرا د ټولنیز شبکات سره کوم زیات ډیره متاثر کیګم، خصوصا اکثرا داسې خزې سی بازي اعتراضونه کوي د کمیټونه سی دوی ورتلې کینې واقعاً ډیر متاثر کیږم. مس دوی یعنی څه ذهنیت لري، دوی څنګه منطق څنګه یعنی دوی داسې منطقا فکر کوي سي یعنی یو ښځه می تاسو خبره سي یعنی یو کوچنی څه خپل اخ کړی د یعنی هغه سره باید بیرون لاړ سي، ولې ښځه ځانه منطق ځانه فکر ځانه عقل نه لري؟ یو ښځه ځانه عقل منطق فکر لري، خپل تصمیم نیولو هغه لري، خپل پوهیږي، خپل ښي چپ لاس پیژني، خپل ښي بد پیژني، څه کوم چیرته خطر ده، کوم چیرته زه باید لاړ سم، زه باید لاړ نه سم. خصوصا په دې شرایطو په دې وخت کې یعنی زیاتره انجونه یعنی د مونږ په خوانه زیاتره تحصیل کړه دي، زیاتره انجونه د سن پویږي خپل دوی تحصیلات کړي دي، دوی خپل خوبت پیژني، یعنی دوی د خبره کيده یعنی هغه مفکوري دي، هغه ذهنیتونه دي، دوی ته لمغه ابتدا نه مخکې نه سي، دوی مخکې مشرانو هغه پچکاری سي دوی په ذهنو کې، یعنی باید یو خزه محدود وي، یو خزه باید کور کې وي، یو خزه باید محتاج وي، دوی ته دوی جيب ته محتاج وي، خزه نس کوي سي آزاد او سي آزاد فکر لري. خدا د ذهنیتونه د سه اکثره مونږ ویلې سوسه د غوس امارات هغه سې دي زیاتره مثلا د جګلور پوری امارات اسلامي سې دي لور پوری زیات وای وای هغه د وای تاسو چی کوي مونږ وای د خزو اقون ترجمه استو. خو کله مونږ خبرې گو یا ورې سې د زردستان دی غوي سې دي د دوی خزو سره یو قسم چلن کې چلن لري، لکه یعنی یو انسان په توګه نس ویلې یعنی د یو وحشي نفر غوندي چلن کې خزو سره، یعنی دوی د سې دوی سره هغه مفکورې دی هغه نورو کشورو سې دوی هغه سوي دي مالته مفکورې ورته پچکاری سوي دي هغه ذهنیتونه ورکړ سوي دي، لکه دوی سې وای وای هغه د مونږ وای انتحاری کو مونږ هغه کو سې مونږ لار سو بهشت جنت او مونږ تلته هوري راکړل سې دی، او خراب مفکورې او خراب ذهنیت ده همداسې دوی تمدا ذهنیت هم پچکاری باید اسې تاسو یو ساتي تاسو خزي باید یې پوخلي مکمل خزي باید تحصیلونه کې خزي ازادي نه لري خزي، یعنی دوی حالان سي د دوی بیا اسلام یا د اسلام وي، یعنی دوی که اسلام سي مطالعه کې دوی که سي وي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سي دی هغه ته خزي راتللې ترې مشوره اخیستله د موضوع د عرش باره کې، بي بي عائشه رضی الله عنها سي جنگو تتلله، حضرت خدیجه رضی الله عنها سي ماغه تجار پېښه، یعنی دوی که د څه فکر وکي یعنی دا هیڅ فائدنه لري هیڅ دوی ناقه او پلملټي یو ځان اخ یو ځان ته خبره پیدا کړي. دینه مهمتره موضوعات موږ لرو، مهمتره موضوعات اقتصاد سي اقتصاد جوړ کړي، یعنی خلک فقر سره مواجه دي، وضعیت به حد خراب ده. دوی د ذهنیتونو هم ابتدا نه پیدا کړي، هم ذهنیتونو ورکرسوي د لکه په عام اصطلاح کې مو شستو شوی مغزي سوي ده. دوی دوی هم د ذهنیت د سنې خزي باید محدود واغی او ډیر مشکل دی. دوی د ذهن تغیرول ډیر مشکل ده، یعنی دوی دا قبول کې سي خزي یعنی کوي سي هغه کې بیرون لار سي، اس خزو ته مشکل نه سي، اس مشکل خزو ته نه خلقيږي. کته سونه غواړي خزو ته مشکل خلقي، خزو ته اس مشکل نه خلقيږي. که دوی دا ځان خپل مخس کې جاب جې، که دوی دا ځان سره فکر وکي، ان شاء الله په یو نتیجه ورسيږي.
زب تاسو ته د ځینو اوریدونکو هغه پیغامونه هم ووایم چې ازادي رادیو ته پریشتي یا پر ټولنیزو شبکو باندې خبره کړې دي. د ټویټر یوې کارونکې سپوږمۍ ستانکزی پر ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دوی ورځې مخکې پرته له نارینه خپلوانو له یوې نوې افغان کورنۍ سره د کور لټولو لپاره ولاړم. بیا مې د خپل پلار د پخواني ملګري پلار روغتون ته یووړ او پرته له نارینه خپلوانو مې 8 ساعته موټر وچلاوه چې بیرته خپلو کوچنیانو ته ځان ورسوم. زه له افغانانو سره په ګڼو کارو کې مرسته کوم او یوې بوډۍ ښځې راته وویل چې زه د شپې له خوبه راپورته سم او تا ته دعاوې کوم. دې بیا لیکلی دی چې زه له خپله پلاره مننه کوم چې د یوې خپلواکې ښځې په توګه یې وروزلم چې اوس د نورو خلکو سره مرسته کوم. صافی صاحب، تاسې په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې مور او پلار څنګه کولای سي چې خپلو لوڼو ته دغه ور زده کړي چې دوی باید په خپلو پښو باندې په خپله ودرېږي او بل چا ته محتاج نه وي؟
وخت چې یو ټولنه کې ژوند کوي، شور د ټولنې د تاثیر لاندې اوسېږي، ته هغه شیان زده کوي چې تا ته ویل کېږي. باید اول خو ښځه باید خودکفا اوسېږي، قوي اوسېږي، پوه اوسېږي، او هغه فرض چې اسلام ورته ویلی دی چې علم دی، په علم رڼا کې باید هغه بالکل ځان ورسوي د دنیا سره. علم یعنی فرض دی، کله چې فرض دی مور پلار وظیفه ده چې دغه فرض خپله ادا کړي، او خپل ماشومان چې لور اوسېږي که زوی اوسېږي باید دوی باندې تحصیل تعلیم وکړي. زه راځم یو بلې خبرې ته چې دا وایي چې ښځه دې دپاره چې محفوظه اوسېږي، هغې دپاره باید دا سفر ونه کړي، یعنې پیغام یوازې ونه وځي. ته قانون جوړ کړه او قانون د تطبیق کړه. کله چې قانون موجود وسیږي، مثلا د تاوتریخوالي قانون کې یو ماده وشي که څوک ښځې ته یعنی بعد سترګې وګوري، بعد سترګې یعنی بعد خبر وکړي یا ورته یعنی یا اذیت کړي، دا باید هغه شي قانون په اساس باندې باید درسره برخورد چلند شي، ازادي سلب شي، یا مثلا ورته اختار ورکول شي، یا جریمه شي، هر شي. یعنی ګوري که تاسو قانون وضع کوي، هیڅ نارینه جرأت نه کوي چې یوازې ښځې ته په بد سترګه وګوري. یعنی ښځه محفوظه شوله، ته ښځه بل رقم محفوظه کړه، ته قانون په رڼا کې محفوظه کړه، ته ورته قانون جوړ کړه، ورته ووایه چې څوک اجازه نه لري چې ښځې ته په دفتر کې یا په سړک کې یا په ترانسپورتي وسایلو کې دی ته یا په بد سترګه وګوري یا ورته بد خبرو کې، حتی ورته معلومدار ځان ورته لاس ونه وهي. یعنی هر رقم اذیت او آزار څه چې فزیکي اوسي، څه چې روحي رواني اوسي، باید ته منع کړي. وخت چې منع کړي، خپل قانون د تطبیق کړه، که زه مسؤوله ده دې ته وانه مه لټوه. که ته قانون نه شي تطبیقولی، ته حکومت نه، او که ته فقط د دې دپاره چې ته اوسا اوسېږي، د دې خاطر چې ستا هغه خلک چې ریښتیا د وحشت نه راغلي دي او هېڅ مدني ټولنه نه دلدلې، ته د هغې د بسین دپاره ته په خلکو باندې محدودیت وځه کړي، دا ستا ضعیفي ده. که حکومت اوسېږي، حکومت باید قانون جوړ کړي، قانون باید تطبیق کړي، او خلک د قانون په رڼا کې هېڅ وخت جرأت نه کوي چې چاته آزار اذیت ورسېږي. ښځه به محفوظه اوسېږي، نو ښځه دغه رقم محفوظه کړي. بل رقم چې ښځه محفوظه ده، ښځه باید قوي اوسېږي، ښځه باید ځان باندې اعتبار ولري، ښځه باید خپل په همدغه توانمندي باندې باید دا اعتبار ولري. کله چې خپله یو ښځه قوي اوسېږي، هېڅوک ورته بده سترګه باندې کتلی نه شي. ته ښځه دونه مه محدودوه چې هغه حتی د نارینه او د ویرې نه مثلا قلب ودرېږي. دونه ته دا محدوده، ته ښځې ته قوت ورکړه چې هغه که د یو اجتماع کې ښځې نارینه هر څوک اوسېږي، هغه خپل ځان پیدا کړي، هغه خپل ژوند مخته یوسي او د هېچا نه ډار نه لري. نو دغه خبرې دي چې د کورنۍ نه شروع کړي. زه فکر کوم از موږ باید د ټولو کورنۍ نه، د افغاني ټولنې د کورنۍ نه، خصوصا د پلرو نه، د میندو نه، باید جدا تقاضا وکړو چې ښځې جنکۍ قوي کړي، خپل نارینه تربیه کړي، خپل زامنو ته ادب وښيي چې ښځه وخت چې بیرون اوسېږي، هغه ستا دپاره نه ده چې ته پې خپل نفساني او شهواني
غریزه لاست راوړي. باید هره کورنۍ اول زامنو ته خپل ادب ورکړي، خپل زامن باید تربیه کړي چې څو هغه یو شي کولی ښځو ته احترام کړي. وخت چې ما زوی بلې ښځې ته په بده سترګه نه ګوري، هغه بله سترګه هغه ښځه به همیشه محفوظه اوسېږي. باید کورنۍ خپل لورانې باید تقویه کړي، قوي کړي، قوت ورته ورکړي، تحصیل او تعلیم ورباندې وکړي، او خپل زامنو باندې باید هغه حقوقی هغه شرعي حقوق چې دي د ښځو هغه باید ورته د کور زده کړي.
Oh, okay.